کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم او یو ځل بیا مو اختر مبارک. دا خبرونه چې تر 11 بجو ده، زه سلی د امن امیزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په ځینو ولایتونو کې د اختر د دودونو په باب راپورونه لرو. دا هم اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو موسسو کارکونکي له کومو ګواښونو سره مخامخ دي. په پیل کې له جنقال کوزي څخه خبرونه اوري.
دوستانو، زه هم تاسو ته د کوچنی نیکمرغه اختر په مناسبت خپلې نیکی هیلې او مبارکۍ وړاندې کوم او پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. لومړی، په افغانستان کې د ایساف عمومي قومندان افغانانو ته د اختر مبارکۍ ویلي او د سولې هیلې کړې. اګست میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره خونړۍ میاشت وه. په سوریه کې د مخالفانو ټکول دوام لري او د معمر القذافي ملاتړو د تسلیمېدو ضرب الاجل رد کړی دی. دوستانو، پام وکړئ پورا خبرونو ته. لومړی د افغانستان خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي او ایساف ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن ټول افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او د افغانانو د یووالي غوښتنه کړې ده. ایلن د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي:
To the peace-loving and honorable people of Afghanistan, Salam alaikum, Eid shoma mubarak, Akhtar mo mubarak shah.
د افغانستان سوله خوښونکو او درنو خلکو، السلام علیکم او اختر مو مبارک شه. زه د ناتو او ایساف عمومي قومندان جان ایلن د ایساف د ټولو غړو او د هغوی د اړوندو هیوادونو په استازیتوب تاسو او ستاسو درنو کورنیو ته د کوچني اختر د رسیدو له امله مبارکي وایم. په دې هیله چې د اختر ورځې تاسو ټولو ته له نیکمرغیو او خوښیو ډکې ورځې وي. جنرال جان ایلن له ټولو افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې د سولې لپاره د ټاکل شوو هدفونو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. ده وویل له افغانستان سره د ایساف ژمنه دایمي ده. اګست میاشت چې نن یې وروستۍ ورځ ده، په افغانستان کې ډېر امریکایي پوځیانو ته تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په دې میاشت کې شپږ شپېته امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوي چې د تېرو لسو کلونو په مودې کې تر بلې هرې میاشتې زیات تلفات ول. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې ډېر امریکایي عسکر وژل شوي وو، خو شمېر یې 15 شپېتو ته رسېده. د امریکایي ځواکونو تلفات هغه وخت زیات شول چې په میدان وردګو ولایتو کې د دوی یوه چینوک الوتکه وغورځېده او دېرش امریکایان پکې وژل شول. اژانس لیکي سره له دې چې د افغانستان په جنوب او نورو سیمو کې د مخالف وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات روان دي، خو بیا هم په ډېرو سیمو کې شخړې زیاتې شوې دي. د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې بمي چاودنې کې یو انګلیش سرتېری وژل شوی. د برتانیا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ وویل دا سرتېری د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د ګزمې پر مهال وژل شوی. په تېرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د وژل شوو برتانوي سرتېرو شمېر 380 ته پورته شو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په سوریه کې د مخالفانو ټکول دوام لري. ځایي اوسیدونکي وایي عسکرو د ټانکونو په ملتیا تېره شپه د هما ښار په دوو ناحیو کې په کورونو یرغلونه وکړل. یو سیمه ییز فعال رویترز اژانس ته ویلي د شپې ډزې اورېدلې. یو بل اوسیدونکي ویلي په ماشینګړو سنبال پیکپ یې او له عسکرو ډک بسونه لیدلي چې د ښار شمالي برخو ته داخلېدل. د سوریه چارواکي وایي په روانه میاشت کې په هما ښار کې له لسو ورځو عملیاتو وروسته وسلوال ځواکونه له سیمې وتلي دي. هما ښار د مرکز دمشق د شمال په 200 کیلومتره کې پروت دی او پوز په 1920 کال کې د دغه ښار اوسیدونکي په ډله ییز ډول وژلي ول. د سه شنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په جنوبي ښار درا کې د اختر لمانځه وروسته څلور تنه مظاهره کوونکي په ډزو وژل. د امریکا حکومت د بشار الاسد لخوا د مظاهره کوونکو د خونړۍ ټکونې په غبرګون کې د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر ولید معالم او دوه نورو جګپوړو چارواکو شتمنۍ قید کړې دي. د معمر القذافي ویان وایي ملاتړي به د ده په پلرني ټاټوبي سرت ښار کې د یاغیانو د شنبې تر ورځې پورې د تسلیمېدو ضرب العجل ونه مني. د قذافي ویان موسا ابراهیم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل هیڅ باوقار او ویاړلی ملت به د وسلوالو ډلو ضرب العجل ونه مني. یاغیانو په سرت ښار کې قذافي او د هغه ملاتړو ته د شنبې په ورځ د تسلیمېدو یو ضرب العجل صادر کړ. دا ضرب العجل د لیبیا د انتقال د ملي شورا مشر مصطفی جلیل ولوست.
هذه الفرصه الكافيه ستنتهي بنهايه العطله.
د فرصت دا کړکۍ د اختر د رخصتۍ په پای کې بندېږي. که د راتلونکې شنبې تر ورځې پورې د دغه ضرب العجل د عملي کولو لپاره څرګندې علامې ونه لیدل شي، نو موږ به د دغه حالت د پای ته رسولو لپاره له پوځي قوت څخه کار واخلو. موږ دغه کار ته لیواله نه یو، خو له دې زیات انتظار نشو کولی. ناتو وای د سرت خار په شاوخوا کې په هدفونو بمباری کړي. د اروپای اتحادیه د بشری حقوقو اداره وای د قذافی ملاتړو ځواکونو ترابلس ته د اوبو رسولو د شبکې دوه پر درېمه برخه بند کړې ده. د یاغیانو یو جک پوړی مشر وایي دوی ښه خبر دی چې قذافی چیرته پټ دی. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د سهار لس بجې څخه کم شپږ دقیقې دي. نن چهارشنبه ده، د وږي اسمبلی نهمه، د کوچني اختر دویمه چې د اګست له یو دېرشمې سره برابره ده. په راپورونو کې اوري چې اګست میاشت امریکایي ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ وه چې په دې میاشت کې شپږ شپېته امریکایي پوځیان وژل سوي دي. د بریتانیا یو مقام د افغانستان په باب ځینې پټ معلومات افشا کړل. په ځینو ولایتونو کې د اختر په باب راپورونه لرو. کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام د همدې خپرونې په وروستیو برخو کې مه هېروئ. په افغانستان کې ډېر هغه خلک چې له بهرنیو موسسو سره کار کوي له بیرې ډکې شپې تېروي. ډېر ځله دوی په بېلابېلو نومونو تورنیږي او ګواښونه ورته کېږي. په دې لړ کې هغه کسان چې د میرمنو د موسسو لپاره کار کوي تر ټولو ډېر ګواښونه ورته کېږي. نعمت الله راکازی په سترګو هېڅ شی نسي لیدلی، خو د میرمنو داسې پروژې چلوي چې ورته د کار زمینه برابروي. د نوموړي پر ستونزو فریده هوډ سیفي رپورټ راوروي.
نعمت الله ریکازی د خپل ځان او خپل غبرګو اولادونو ترمنځ فاصله یادوي. د ځکه چې و دېرش کلن ریکازی په 1900 میلادي کال کې کله چې پخوانی شوروي افغانستان اشغال کړی و، نو د ماین په چاودنې کې دوه سترګې ژوبل شوې وې او خپل لید یې له لاسه ورکړی. هغه سختې شپې ورځې تېروي. د تیر جولای په میاشت کې د طالبانو لخوا له تهدیده ډک لیک ترلاسه کړ چې پکې راغلي و چې که د ښځو هغه مرکز چې دوی ته د کار پیدا کولو دپاره روزنه ورکول کېږي ونه تړل شي نو وبه یې وژني. په لیک کې زربله جلد اګست 1 ذکر شوې وه. ریکازی وایي
زه چې څومره پخوا چې څومره ما کار کوو، که د ورځې ما 8 ساعته کار کوو، اوس زما د ورځې 2 ساعته 3 ساعته کنفرم ډېر د کار نه کېږي. د شپې هم چنان خوب مې لږ شوی نو هم شوی دی. حتی چې زه کله کله خپل ماشومان ما سره څه خبرې کوي نو ما ته داسې یو مایوسیت ودرېږي او یو فشار لاندې راځم چې هغه ته خو مري او ته وژل کېږم. نو راځه دا ماشومانو سره د خپل دومره ځان مه خوږوه چې بیا به ته ستا په نږو دن کې ته به نه وي، دوی به ډېر زړونه اوبه کېږي، واړه ماشومان به دې ځورېږي.
وسلوال طالبان ورته ګواښونه هر کله کوي او ریکازی د خپل کور شاوخوا د ګرځېدو راګرځېدو په وخت کې ډېر ډارېږي. ریکازی د لغمان په یوې لرې پرتې غرنۍ سیمې کې اوسیږي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه پکې انتقال شول. ریکازی د یوې وړې غیر دولتي موسسې مشري کوي چې له لارې معیوبو ښځو ته تعلیم ورکول کېږي څو د یوه کار بار جوګه شي. دا کورسونه چې د متحده ایالاتو په مالي لګښت چلیږي میرمنو ته د کمپیوټر زده کړې هم ورکوي. ریکازی ته لومړني ګواښونه سږ کال پسرلی وشو. په سر کې به ورته د نامعلومو کسانو لخوا ټلیفون کېده چې خپل کار بند کړي او روانې پروژې دي نورې په ټپه ودرېږي. هغه ته ویل کېدل چې که دا خبرې ونه مني نو د سیمه ییزو طالبانو د قومندانانو په امر به د هغه ژوند له خطر سره مخامخ شي.
هغوی زما نه غوښتنه کوه چې بیا څه وکړه چې زمونږ چېرته زخمیان دي، زخمي کېږي کوم جنګ یا چېرته زمونږ کوم کس وي او هغه ته مشکل پیدا کېږي. نو هغه به ته زه خپل موټر کې به رابارهې ته به یو ځای ته چې مونږ کوم ځای ته ښي هلته به رسئ. په دې چې ستا موټر دولت نه تلاشي کوي او ته په لغمان کې تا ټول خلک پېژني ما لا فقط دا نشم کولی. بل انفجاري مواد ښودل که ته انفجاري مواد زمونږ یو چېرته بل چېرته انتقال کړي یا وسلې زمونږ کله وي دا انتقال کړي و بیا هم دغه خبره دي چې تا نه څوک تلاشي نه اخلي په اسانه کولی شي او شی ویسي ما لا زه دا نشم کولی.
ریکازی وایي هغه امریکا ته په جاسوسۍ تورن شوه. زیاتوی د طالبانو اصلي هدف دا دی چې میرمنو ته د هغه د پروژې هڅې بندې کړي. د په وینا طالبان د ښځو تعلیم او پوهه په سیاسي او ټولنیز ډګر کې ځانته یو تهدید ګڼي. وایي تر ډیرو خبرو اترو وروسته طالبانو ورته ویلي چې خپل کار ته هغه وخت دوام ورکولی شي چې د دوی له جهاد سره مرسته وکړي. ریکازی پر هغه خلکو چې دی ورسره مرسته کوي ډیر ګران دی. د درې ماشومانو مور میرمن زرغونه چې د ریکازی په کورسونو کې زده کړې کړې او د غالیو د اوبدلو کاري زده کړې وایي له هغه څخه منندوی یم او وایي چې د 500 غالۍ اوبدونکو میرمنو مشره ده.
هغه ډیر نیک سړی ده او ښه سړی ده، ولی هغه ډیر زیات دماغ باندې ام د سي تلها او خزه تنور ام د سي د کار زمينه برابر کړي ده. نو چون چې دغه سی او مشکلات ده چې هغه ما سره شریک چې وي زه دغه سی وځم ته کمختار را کول شو ده چې تاسو خزه ته کار کوي او خزه تاسو بیلاری کوي که څنګه. نو د دې لپاره هغه منګه زیات دی هغه په مشکلاتو خفه یاستو.
ریکازه چې نور په افغانستان کې ژوند ځانته له خطر ډک بولي وای په دې پوهیږم چې افغان امنیتي ځواکونه ځان نشي ساتلی. نو زه به څه ورته خپل حال ووایم او مرسته به ترې وغواړم خو وایي هڅه به وکړي چې خلکو ته تر څو چې ممکنه وي خدمت وکړي.
په افغانستان کې د مؤسسو د کارکونکو د ستونزو په باب مو راپور له فریدی هوټ سیفی څخه واورید. آیا امریکایانو یو افغان ژورنالیست احمد امید خپلواک په غلطي وژلی؟ پر دې او نورو مسایلو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې کړې. جان قالو کوزی ځینو خبرونو ته کتنه کړې ده.
امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د پیغام په اړه یو مقاله لیکلی او په یو برخه کې لیکي دا اوږد بیان چې د ملا محمد عمر لخوا لاسلیک شوی او د دوشنبې پر ورځ خپور شو د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د جون د میاشتې د اعلان په تعقیب کې شوی چې ویلي و په روان کال کې به شاوخوا 10,000 امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووزي. د طالبانو د مشر دا بیان یا پیغام چې د روژې د مبارکې میاشتې په پای کې د کوچني اختر په مناسبت خپور شو که چیرې په خپله ملا محمد عمر لیکلی وي نو دا به تر اوسه د ده تر ټولو پراخ او هر اړخیزه پیغام وي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په واشنگټن کې د بهرنیو اړیکو د شورا د جګپوړي غړي ډانیل مارکی خبره راخیستې چې وایي د ملا عمر د دې پیغام اصلي هدف دا و چې خلکو ته وښيي د طالبانو مبارزه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور پر ضد مبارزه ده او طالبان یو معتدل سیاسي ځواک دی. ورځپاڼې په افغانستان کې د څېړونکو د شبکې د مرستیال تاماس روتک خبره هم را نقل کړې چې وایي د ملا عمر په دې پیغام کې د کابل د حکومت پر وړاندې له نرمۍ څخه کار اخیستل شوی او د خلکو غوږو ته دا خبره رسوي چې طالبان د قدرت انحصار نه غواړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د بی بی سي د وژل شوي خبریال امید خپلواک په اړه یو مقاله لیکلې او سرلیک ورکړی آیا امریکایانو یو افغان ژورنالیست په غلطۍ کې وژلی؟ ورځپاڼه لیکي د افغانستان د څېړونکو د شبکې په یو اوږدو راپور کې ویل شوي کافي شواهد موجود دي چې خپلواک د امریکایي ځواکونو لخوا په متقابلو ډزو کې وژل شوی. دا راپور قاطع دی او د خپلواک د ټپونو د څرنګوالي د قتل د وخت او ګولیو په ګډون شواهد هغه لومړني شکونه له منځه وړي چې وایي خپلواک په اوروزګان کې د ځان وژونکي حملې له امله وژل شوی. د بی بی سي خبریالې کیت کلارک چې د خپلواک له خپلوانو د هغه د کورنیو له غړو ناتو او آیساف چارواکو سره هم مرکې کړي او د مسلې په اړه یو تحقیقاتي راپور برابر کړی وایي دا یقیني شوي چې خپلواک امریکایانو یا افغان امنیتي ځواکونو په غلطۍ کې وژلی. کلارک دا امکان هم نه ردوي چې طالب وسلوالو ممکن له ځان وژونکي حملې وروسته نوموړی خبریال وژلی وي.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تلفات روانه میاشت په تیرو لسو کلونو کې تر بلې هرې میاشتې لوړ سوي دي. دا تلفات په داسې وخت کې لوړ سوي چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو وتل پیل کړي دي. اسوسییټډ پریس سرجنټس پر دې باب یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې له احمد شبر څخه اوري.
د اګست میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د جګړې په تیرو لسو کلونو کې تر بلې هرې میاشتې خونړۍ وه. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا روانه میاشت له رپورټونو سره سم په افغانستان کې شپږ شپېته امریکایي پوځیان وژل شوي دي. دغه شمېره تیره میاشت پنځه شپېته وه. روانه میاشت د امریکایي پوځیانو تلفات هغه مهال ډېر شول چې دیرش امریکایي عسکر یو ځای د هلیکوپټر په پیښه کې د اګست په شپږمه په میدان وردګ کې ووژل شول. د دوی تر څنګ روانه میاشت په هلمند او کندهار کې درویشت امریکایان وژل شوي دي. دیارلس امریکایان هم د افغانستان په ختیځ کې روانه میاشت ووژل شول. دا له هغه مهاله چې امریکایي پوځیانو د طالبانو پر ضد په افغانستان کې جګړه پیل کړې ده تر بل هر وخت یو ځای ډېر تلفات دي چې امریکایانو ته په میدان وردګ کې واوښتل. سربیره پر دې چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په جنوب کې د یاغیانو د ځپلو لپاره هڅې زیاتې کړې دي، شخړې په دغه هیواد کې ډېرې شوې دي. په عین وخت کې امریکایي پوځیان غواړي چې د خپل ولسمشر باراک اوباما امر پر ځای کړي او 3,000 پوځیان له افغانستانه وباسي. اوباما غوښتل چې 3,000 امریکایي پوځیان د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووسی او د راتلونکي کال د اوړي تر پایه ټول 3,000 عسكر له افغانستانه امریکا ته ستنه شي. د دغو پوځیانو له ډلې زرتنو تیره میاشت هڅې پیل کړې چې افغانستان پریشتي. روان کال تر اوسه په افغانستان کې څه باندې 400 بهرني پوځیان وژل شوي دي چې نږدې 300 یې امریکایان دي.
ازادي راډیو ته وګورئ. And our efforts in Afghanistan. Now the role has changed. Al Qaeda has gone down, and Taliban is certainly part of the solution. So Jihad
is gone, the rule.
Federal Institute of Безопасности и особенным властям
регион. Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
Auf der Stuhl macht die Sand Afghanistan, Simi, aus der Nareila Halato, Khabarkai.
د ازادي رادیو د خبرونه تر یو لس بجو د 219 پروګرامونه کور کلی او د ګړی اچار په دویمه نیمایي کې اوریدلای شي. د بریتانیا د کابینې یو وزیر په تصادفي توګه د افغانستان په اړه په تیا محرم معلومات افشا کړل. دغه معلومات چې پرون افشا شوي څرګندوي چې بریتانیا په 2013 میلادي کال کې د ولسمشر حمید کرزي د لرې کېدو هرکلی کوي. تفصیل له فریدی هوټ سیفی څخه اوري.
د بریتانیا د نړیوال پراختیا وزیر په غلطۍ د سیاست څرګند کړي چې خی لندن باید د جمهور رئیس کرزی له دې تصمیم څخه چې نه غوړي د دریم ځل لپاره جمهور ریاست ته ځان کاندید کړي هر کله وکړي. د دې اسناد له مخې جمهور رئیس خپل کار د دوهمې دورې په پای کې له خپل مقامه د لرې کېدو لپاره په علني توګه د اساسي قانون په اساس خبرې کړي دي. د بریتانیا د کابینې وزیر اندریو میچل ویلي چې د کرزی د اعلان د افغانستان سیاسي راتلونکي پیاوړي کوي. د اسناد په یو محفوظ نوم خپاره شوی خو د بریتانیا د نړیوال انکشافي ادارې یو بیان ټینګار کړی چې دا ډول اسناد طبیعتا معمولي دي. دغه په وینا کې چرته دا اسناد ډیر سیری وي نو د ملي امنیت ادارې لخوا به ورباندې د محرم نوم ایښودل شوی وي او په همدې نوم به درج شوی وي. اندرو میچل د بریتانیا وروستنی مقام ده چې عکسونه په دې ډول اسنادو کې خپاره شوي دي. تر دې دمخه باب کوویک چې د پولیسو عمومي قومندان او په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مسؤل وو په 2009 میلادي کال کې محرم اسناد سهون افشا کړي وو چې تر هغه وروسته استعفا وکړه. د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې هم د بریتانیا د خزانې د رئیس چې د مالیه په وزارت کې دوهم نمبر مسؤل بلل کیږي یعنی د دانی الکساندر تصویرونه د دې هیواد د حکومت د لګښتونو له نسخو سره خپاره شول. دا مسله د دې سبب شوه چې یاد شوی بریتانوي مقام خپل کار له لاسه ورکړي او د خلکو په منځ کې د جنجال سبب شي.
مورجانې پورته کړنن بیا لاسونه د اختر ورس کې د دعا لاسونه ټول خفزړونو ته خندا وغواړه هغه د سولې ژوندون بیا وغواړه. السلام علیکم ورحمت الله. محمد عارف لودینیم د زړه له کومې ټول وطنوالو ته د اختر مبارکي وایم.
یو ځل بیا دې اختر ستاسو د ټولو مبارک وي، خصوصا افغان میندو ته دې اختر مبارک وي چې ډېرې دردیدلې دي. په بلخ کې خلک اختر په خوشی سره لمانځي. امنیتي چارواکي وایي د امن لپاره یې پوره تدابیر نیولې دي. سمیع الله غوښتون د بلخ ولایت له مرکز مزار شریف څخه راپور راکوي.
د بلخ ولایت د امنیت قمندان جنرال اسمت الله علیزي هیوادوالو او د نړۍ مسلمانانو ته د کوچني اختر د مبارکۍ د وړاندې کولو وروسته د دغه ولایت پاړندو سیمو کې د جدي امنیتي تدابیرو د نیولو سره له خلکو هیله من شو چې د خپل امنیت ساتلو په خاطر دی که چیرې د بې امنیتیو د کومو مشکوکو شیانو سره مخ کیږي له خپلو اولادونو وروڼو پولیسو څخه د مرسته وغواړي او دوی هر لحظه په چوپړ کې دي.
موږ پولیس ستاسې اولادونه ستاسې خدمتګزاران ستاسې نوکران د ټول ښار په ګډ ګډ کې په ولسوالیو کې ستاسو د ښه امنیت په هکله مصروف یو تر څو تاسو وکولای سي د اختر نیکمرغه ورځې د خپلو فامیلو سره د خپلو دوستانو سره په ښه شان ولمانځي. که چیرې تاسو کومه پیښه کومه خبره ویني یا خبریږي هیله مې دا ده چې د خپلو عزیزانو سره د پولیسانو سره د امنیتي ارګانو سره په وخت زمان کومک وکړئ تر څو موږ کوټلې ګامونه په دې حکله واخو او د پیښې مخنیوي وکړو تاسې په سوله او امن کې ژوند وکړئ.
د نیکمرغه کوچني اختر د لمانځلو په مراسمو کې برخه اخیستونکو د الله جلال جلاله درګاه ته د لاسونو پوچتولو سره په هیواد کې د تلپاتې سولې او د افغان ولس ترمنځ د ملي یووالي او ورورۍ د فضا د خپرېدو دعا وکړه او د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید وویل چې په اختر کې د لوړو بې ځایه مصرفونو څخه باید مخنیوی وشي. دا وویل چې ولایتي شورا د سنی او شیعه وروڼو له علماو سره یو ځای دا پریکړه کړې ده کوم لوړ لګښتونه بې ځایه مصرفونه چې د اختر په ورځو کې کیږي باید جدي مخنیوی وشي او له خلکو یې وغوښتل چې اختریزې د ډېرې ساده ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې لیدل کېږي تر حد زیات بېلابېلې وچې تازه مېوې ډول ډول شربتونه او د میوو اوبه او رنگ آرنگ خورد دیر منفی سیاله لمخه کورانه تایروی دوویل دغه دول اسراف اسلام نمانی.
اسدالله لودینیم د نیکمرغه کوچنی اختر در رسیدو له عمله د نړۍ ټولو مسلمانانو او په ځانګړي توګه د افغانستان دیندار ولسته د زړه لکومې مبارکي وایم. هیله دا ده د غونیکو ورځو در رسیدو له برکته د افغانستان په اسمان د سولې او داسې روښانه ستوري راوخیږي چې د هوارو شوو تیارو بدبختیو او ناامنۍ لمنه ټوله کړي.
دا محل په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 40 دقیقې دی او اوس ورزو کونر ته له روح الله انوري څخه ور چې هلته د اختر رنگ څنګه دی او خلګي څنګه منځي.
غټو او وړو خپل جامع اغوستي غټانو د اختر لمونځ ادا کړي له جمعهتونو څخه د خپل کورونو پر لور روان دي او کوچنی به ډلې ډلې د خپل خپلوانو کره د مبارکۍ د ورکولو ترڅنګ د اختر د میوې د خستلو پر نیت روان شوي دي. په کوڅو کې شور ماشور جوړ دی، له یو کور څخه راوځي او پر بل ورنوځي. یو شمیر ځوانان چې د لمانځه څخه راګرځېدلي وای په خوا به خلکو اخترونو کې سیلونه کول، ځای پر ځای به په حجرو کې ټایپونه غږول کېدل، ځوانانو به اتڼونه کول. خو د جګړو د زیاتوالي له امله د خلکو زړونه مات شوي. د روژې په مبارکه میاشت کې څو ځله د وسلوالو کسان لخوا پر امنیتي پوستو او د عام وګړو پر میشت ځایونو بریدونه وشول او په ترس کې یو شمیر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نو په داس حالاتو کې څنګه څوک د خوښۍ احساس کولی شي؟
دغه اوسنی حالات زه فکر کوم چې د هیواد د ټولو وګړو بې خصوصا د کونړ د امنیتي وضع دومره ګډه وډه ځاینه ولرم د خلکو به زړونه ماتې، ځکه که په هر کور کې غم نه وي نو په یو کلي کې خامخا د دغه بې امنیتۍ له وجې غم شته دی. نو که ځاینه ولرم زه فکر نه کوم که د عمره په خوشحالۍ سره دلته چا باندې اختر تېر
شي. اوس په دې وروستیو کې وضع خرابه شوې، امنیت خراب دی، خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. نو موږ به څه وکړی شو چې د غرونو لمنو ته ولاړ شو، هلته به میلې او نندارې وکړو. د اختر میلې چې دی په مرکز اسدآباد کې یو خړ خوړ دی چې د شهبازۍ نردسې را غځېدلی دی. هلته د ټول اختر د ځوانانو راټول وي. هلته چې پخوا څنګه ټالونه او میلې به اوس هغسې نشته، ځکه ورځ تر بلې مرګونې پیښې کېږي، ستونزې ډېرې شوې دي او خلک به په دې زړهخنه کې چې اوس هر چا په دې تېرو وختونو کې څومره پیښې وشولې، څومره ځوانان له منځه لاړ، سپین ږیري عالمان مړه شو، نو څوک به زړه کې چې د دې نه ولاړ شي. ننګرهار ته هلته هم مشکلات دی، پلار کې مینونه لوزی، هلته په ننګرهار کې ګڼه ګوڼه ده، خلک زړه نه خکوي. خدای نه غصه چې دلته به اوس ځانمرګ کې.
په کونړ کې د سولې علي شورا د سیمیز دفتر مشر مولوی محمد هاشم منیب په جګړه کې پر خکیلو خواوو غږ وکړ چې باید نور له جنگ جګړې او افغان وژنې لاس واخلي او پریږدي چې افغانان د سولې او امن په فضا کې د کوچنی اختر د خوښۍ ورځې ولمانځي.
د اختر د ورځې ته عظمت او د ټولو هغه خلکو نه چې د ایمان دعوه کوي، د اسلام دعوه کوي او د دې میاشتې په تقدس او د دې ورځې په تقدس باندې باور لري، دا مو غوښتنه ده چې د ټولو خلکو په آرام سره د دې هغه مناسک او مراسم تیرېدل دا ذمواري ومني او په دې وخت کې د سولې او د امن او د ورورۍ نه کار واخلي، جنگ جنگړه ونکي.
قومي مشر حاجی ګل عالم ازادي راډیو ته وویل ل دریو لسیزو زیات وخت کېږي چې په افغانستان کې خونړۍ جګړه روانه ده. د جګړې دواړو لورو ته افغانان زیانمن کېږي، نور باید جګړې ته د پای ټکه کې خودل شي.
د حکومت هم دا تقاضا ده، طالبان هم دا تقاضا ده چې اول خو دا جنگ بند کړي، سره جنگ ونکي، جنگ کې څه خیر نشته دی. او بل تر دا تقاضا چا سره بندیان وي، د الله درضا ته پیدا خوشي کې او ازادي کې او دغه جنگ نه د لاس واخلي. او څه چې افغانستان باندې څه په افغانستان کې څه کېږي، په څه طریقه باید افغانان په دې پوه شي، نور دین روسه چې دا به دا هغه څه چې دا تکراري دا به تکرار نه شي.
د یادونې وړ ده چې پخوا به خلکو په اخترونو کې زیاتې خوشحالۍ کولې، خو د جګړو د زیاتوالي او ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو له امله اوس ډېر خلک پریشانه شوي دي. د خوښۍ د لمانځلو پر ځای د وژل شوو خپلوانو او دوستانو پر جدایي اوښکې تویوي.
السلام علیکم، زه زکیه غیاسی نظیر یم. ټولو هیوادوال ته د کوچني اختر مبارکي وایم، په دې هیله چې د اختر ورځې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي، او هغه کسان چې له یو بل څخه خوابدي دي، په دې هیله چې هغوی سره په خلاص شي.
افغان چرواکی وی ل 2013 میلادی کال یعنی ل افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو ل وټولو وروسته ل دې هواد سره د نړیوالو دمرستو د دوام په اړه اندیشمن دي، او ل همدې عمل غوړي ل متحده ایالاتو سره د اوږدې مودې د همکاري ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د چې په دې اړه څه ډول ستونزې موجود دي، د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور لنډیز به ل جان قال کوزي خبرو.
افغان چارواکي اندیښمن دي چې د امریکا متحده ایالات د هغو لارو چارو په لټه کې دي چې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره خپل ملاتړ کم کړي، په خاص ډول په داسې حالت کې چې په خپل د امریکا اقتصادي وضع چندانې ښه نه ده، او له دغې لسکلنې جګړې سره هم د امریکایانو لیوالتیا مخ په کمېدو ده. خو امریکایي چارواکي په ټینګار سره وایي له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون په لاسلیک کولو سره به د افغانانو دا اندېښنه لرې شي، او دا هم مني د دغه تړون مسوده لکه څنګه چې افغانان تمه لري هغومره قوت نه لري. کابل ټینګار کوي چې واشنگټن باید دوی ته د ضمانت تفصیل ورکړي، خو واشنگټن یو ډول ځان تیروي، او دا هم د تعجب خبره نه ده چې دواړه خواوې یو بل ته په احتیاط ګوري. د افغانستان او متحده ایالاتو استازي به د ستراتیژیک تړون په مسوده باندې د راتلونکي عیسوي میاشتې په سر کې په واشنگټن کې خبرې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې ساړه بریښي، په افغانستان کې د امریکا ضد احساسات په قوت کې دي، او له خلکو سره دا اندېښنه موجوده ده چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به د افغانستان راتلونکی څنګه وي. یو جک پوړی امریکایي چارواکی وایي په ستراتیژیک تړون کې دا ډاډ هم ورکول کیږي چې متحده ایالات به له 2014 کال وروسته افغانستان په میدان نه پرېږدي. په تړون سره به امریکا ته په افغانستان کې د تروریزم او نشه یي موادو ضد مبارزې او د افغانانو د روزنې لپاره یو قانوني چوکاټ هم برابر شي. دا تړون باید د افغانستان په اړه د بن له نړیوال کانفرنس مخکې چې ټاکل شوی د دسمبر میاشت کې جوړ شي لاسلیک شي، خو په ځینو موادو یې بحث دوام لري. د مثال په ډول، آیا امریکایي عسکر به له افغان ځواکونو سره یو ځای په یوې پوځي اړیکې ځای پر ځای وي؟ د شپې لخوا د حملو یا عملیاتو مشري به څوک کوي؟ په افغانستان کې د زندانونو فعالیتونه به افغان او که امریکایان پر مخ وړي؟ امریکایان به له افغان حکومت سره د ښوونې او روزنې او روغتیایي چارو په برخو کې تر کومه حده د اوږدې مودې ژمنې وکړي؟ په ستراتیژیک تړون کې د امریکا د متحده ایالاتو دوو هدفونو لپاره په کافي اندازه ستونزې هم رامنځته کیږي. دا هدفونه په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره د امریکایي ځواکونو د عملیاتو لپاره د یو مرکز جوړول، او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رامنځته کول دي. طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو بشپړ وتل غواړي. د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ د همکارۍ ستراتیژیک تړون د جمهور رئیس حامد کرزي او امریکایي چارواکو په غوښتنې رامنځته شوی، او افغانان د خپلو راتلونکو اندېښنو د لرې کولو په مقصد د متحده ایالاتو لیکلی تعهد غواړي. خو په خبرو کې شاملو دوو امریکایي چارواکو ویلي د تړون پر سر خبرې د امریکا د توقع پر خلاف ډېرې اوږدې شوې. دواړو خواوو په روان کال کې تر اوسه د تړون په اړه دوه ځلې خبرې کړي. افغانان دغه راز له امریکا څخه قوي تعهد غواړي چې د اوږدې مودې د ستراتیژیک تړون په لاسلیک کولو سره د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول ایران له ګواښونو څخه هم افغانستان خوندي وساتي. زیات شمیر افغانان د امریکا په ژمنو ډیر باور نه لري، او دا ځکه چې متحده ایالاتو په 1990 کال کې یعنی له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته افغانان په میدان پرېښي ول چې په نتیجه کې کورنۍ جګړې رامنځته شوې وي.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the support and we are not.
Федеральной службе безопасности и особенно властям региона.
Автор Тулу Махки. Зан да Афганистан, Сими, ау да Нарейла Халату, Хабаркли.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است. کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلې سي. اوس په لیو اوریدونکو وورو
ستاسو لا پیغامونه نه
نو سید الله سید لیکو نو لای دنګم سید کثیر د کلی څخه خبر کوم. زمونږ پیغام دا ده چې زمونږ په ولایت کې کوم نفر په سرګاری دی په لری په ملي اردو کې پولیس کې یا سرحد نه کې هغه په لار ته راځي چې طالبان در پازا به یې وای نه یې نه کې غوښنه پیسې اخلي. موږ غواړو چې دې په روانه باندې اقدام وشي. ډیر مننه.
د محل په افغانستان کې د سهار 10:30 کېدونکې دي. جنا قال کوزیر سره په استودیو کې دی د مهمو خبرونو لاندې سره.
افغانستان کې د امریکایي او